سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلاری او ترهګری هر بڼه مردود او بلل او په ګړې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډیر خصص نمونه ودی ولې شو په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده، یوازې مونږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لار نه مونږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یې وو تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
سال هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وره منفی را کړه، لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه ویلې چې دغه سې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنگ ده.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټې واخیستې. دا هرڅه تر خبرونو ورسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنځشنبه د سنا مجلس استماعي غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په جواب کې چې افغانستان د خپل ځواکونو له وتلو وروسته د لوی ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او کنه څونه ویل، نوموړي ویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پاوز د مهال فارس خلیج کې الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزل لنډ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچانو د سولې د خبرو پر ګرندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خبر پانه کې ویلي د لید کاته پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحا کې وشول. اعلامیه کې راغلی د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد لدی وړاندې کابل ته تللی وو او هلته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د کمیش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب به طرف وجه جنگ به شدت
حل ته لشپی راهیسه جګړه تا ودا روانه و. زواکونو ته په وخت مرسته و نه رسیده او هغوی له دې ځایه خان آباد ولسوالۍ ته شاتګ وکړ. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مویلی چې اشکمش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي په ډزو وژلې ده. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤل چې پرونی د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرباغ ولسوال محمد حنیف صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړه ده خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږ کال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې د راشد خان د 15 وکټو خبر هم واوري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبيږي د پیښور زلمی په وړاندې دا ورته او خوده او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه وګټله
یا راشد
got him he's bowled him 5 wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
لاهور قلندرز یو سل او یام منډې کړې وې او په وړاندې پېښور ټیم په یو سلو شپېتو منډو ایسار شو چې پکې د راشد خان 15 وکټو مهم رول ادا کړ اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و د ځایي پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرون وویل چې مفتي سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې نیول شوی دی دې ملا په یوه ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي پاکستانی ملا ادعا کړې چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتني زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی و د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو محکوم شوي کس د تېرې سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 15,000 یورو جریمه ده د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له ماکرون نه خپل نارضایتي خودلې ده د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي راځو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردود او بلله او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په قربتوب جوړ شوی وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دی پاتې کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید دا چې پریکړه لیک څه ویل شوی د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو
افغان او پاکستانی علماو د تاریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږد ناورین یوازنی حل سوله ده دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو پر وړاندې کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوي کې سره ژوند وکړي پریکړه لیک کې راغلی اسلام د سولې زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستانی علماو په کې د سولې ملاتړ څرګند کړ خاغلی سلیم آزادی رادیو ته وویل دوی له تیرو دوه کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې
خاصه نمونه ودی ولی شو بعد اعلامی کم را غی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده یوازې مون کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لار نه مون هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علما او تاکید مو د افغانستان د علما او تاکید مو چې جنگ مردود دی زما به آن باندې دا یو ښه اقدام و دا یو عملی اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علما په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما په صلح باندې تاکید وکړو
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په قربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یوه ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالي هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول. تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري، نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کښېښو سي. دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې پیلن هم ادامه لري، او په زمن کې کچیرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سي اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغه سي یو کنفرانس جوړیږي د نړۍ د علما او دغه رنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي. د دینی لحاظه نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کنفرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغه یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسو وګورو د هرې ورځې په تیریدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي. بالاخره یو دوه
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، التم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغه غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغه سي په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی باس کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایط کې نسبت و غنور شرایط دا فرق دی چې په وسالات کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې لپاره واقعا هم د دغه علما او ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، خو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربان
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمانه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر او الته زبا مې مزوا هر څه مې خپل
مشه دا د سلریش کدن جمشید غږ دی چې د برتر راستنې دوه پاړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت وسیدونکو د نامنې او د ویروخانه راتلونکو هیل وړ کړ چې شپږ کال مخکې د آلمان په لور وخزيږي. د وای سره لدې چې هلته آلمانی ژبه زده کړ او کار هم ومند، خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. له آلمان د جمشیر په سیر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی و، مالیات مې مر کړی و. سل هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفی م راکړه. په دې وجه باندې چې ماته منفی په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپل قاضي یا وکیل ته ما خپله مراجعه وکړه، لاړه ما د خپل د حال مشکلات هغه ویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنګ ده. زه نسم تلی چې هلته لاړ شم، د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم. زه خپله نسم تلی په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له سلر ویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو، خو له شپږ کال وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي میرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشن بی پورز می ډیپورټی راغله. راته ویل تبه اطلاړ شي، ورته و می ویل ما د پنا غختنی غختن لیک ور کړی او څه بکی. راته ویل وخت نشته به ډیپورټ شي. دلته خراتون کې نه وینم، ډیر اندیښمنم، په ځان ډارېږم. دلته لوي شوی نه یم، ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او رستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار عبدالباسط انصاری سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خي وای
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې تر سره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوی دي چې دوی کولای شي په دغه مراکز باندې زده کړه وکړي، د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د خغلی انصاری په خبره له 2014 کال راهیسی چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپل خوخه هیواد ته راستانه کړی شوي شمیر په ټوله کې 15,203 ته رسیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 6.15 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډیری په ایران او پاکستان کې دي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ. او حتی امکان کوشش کوي چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شي.
جمهوری ریاست رسمان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. جمهوری ریاست د دې کار هدف له خبریالانو او د بیان له ازادي ملاتړ بللی دی. د محمد الیاس دایی کورنۍ د حکومت دا پریکړه ستایي خو له دې د زیاتو کارونو هیله ښیي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه وړاندیز منظور کړی چې لمخي په هلمند کې یو څلور لارې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دای په نوم نومول کیږي. ازادي رادیو ته د دې وړاندیز او منظورۍ مکتوب رسیدلی دی. په دې مکتوب کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکل شوی د خبریالانو د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په موخه له وړاندیز سره سم د شهید الیاس دای په نوم د وړاندیز شوی څلور لارې نومول منظوروم. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل نور بدا وا ټرسمن د الیاس تای پونوم یادی کی.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د جادو او واټونو د نوم شودنی مرکزی کمیسیون له لوري قائد سوی او ولسمشر ته وړاندې سوی او غیر منظور کړ. نور بدا واټ رسمن د شهید الیاس تای پنامي.
هلمند کې د الیاس دای څلور لارې د هغه کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک د چي د وری په میاش کې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې په همغږي د هغه پونوم ونوموله او وروسته جمهوریت ریاست ته د منځوري لپاره وړاندې شو. د الیاس دای کورنۍ د حکومت لدی پریکړه هرکلی کوي خو وايي د دای خدمتونه او حادثو ته پکتو باید لا ډیر زیونه د هغه پونوم شي. د هغه ورور متاثر دعوت ازادي رادیو ته وویل
شهید د هلمند لپاره ډیر کار کړی او د هلمند په سختو شرایطو کې په هر ډول حالات کې د هلمندیانو ژغ پورته کړی او د هلمندیانو یوازې زموږ د کورنۍ غوښتنه نه بلکې د هلمندیانو غوښتنه ده چې د نورو ساحېم د په نوم ونو مول سي ښوونځي او داسې نور ځایونه چې مهم وي او د ژورنالیستیکي خدمتونو پورې اړه ولري.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال تیر کال د لړم په 22مه په لخکرګاه کې د په موټر پسې د نخلول شوې ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. افغان حکومت د هغه د قتل په تور دی او تند نیولو خبر ورکړ خو تر اوسه یې په دې اړه لا ډیر جزئیات نه دي ورکړي. بلخواله رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلواتګر ازادي رادیو ته وویل حکومت باید د خبریالانو د وژنو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه په سم ډول وڅېړي.
مهم دا ده چې د خبریالانو هغه دوسیې په ځانګړې توګه د خبریالانو د قتل دوسیې بررسي کیږي کنه، د شهید الیاس دایی خپل دوسیې بررسي کیږي کنه، د هغه قاتلان قانون منګلو ته وسپارل سي کنه.
خو د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د قتل هر ډول قضیه به څېړي او په دې برخه کې د ډیرو دوسیو په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. خو لا هم د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي او ګواښونه روان. افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل تر اوسه د رسنیو 9 تنه کارکونکي او خبریالان وژل شوي. تیر 2020 کال کې دا شمیره 14 تنه وه.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورې.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو دا مسله ارزوي ک افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. رسپانه څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي ک چرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم شرط د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنگي الوتکو او بي پيلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د لویدیز په خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالی او نظامی ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبورګ لیکي ترکیه د ناتو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناتو د سرمشیزي ترڅنګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیری له افغانستان په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان ووسی. نیویارک ټایمز په روسیه کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شایي د جولای تر نیمایي پورې د پوځیان له افغانستان ووځي، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ ویلی وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلی سبا ورځپاڼه هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه د مسؤلیت ته غاړه نشتی. ډیلی سبا لیکي انخرې وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا او برتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وو سنتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برتانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله الدین اورو.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونونو نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسالو کار وکړي. جانسن له برتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه حواله یوې لوی ساسره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ټرمپ تګلاره پر دې ولاړه و چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایه د هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلی دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د دې په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیواله جګړې پر مهال د دیموکراسۍ تولید ځای وو. بایدن او جانسن د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلې دي. ټاکل شوی دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت ده سهار ته نیمه شوي ورزو لاند خبرونو ته د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن لسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې اته طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښ کړی و او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلورو میاشتو زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خپور کړو. د نیمه نړۍ او کورکلی پروګرامونه خو تر هغه مخکې ورزو خوست په خوست کې د پانتون فارغان وایي چې دولت باید دوی ته د ماسترۍ زده کړو موقع برابر کړي او همدارنګ د کار په لټولو کې ورسره مرسته وکړي.
په خوست کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو زمینه برابر کړي. فارغان وایي اوس ډېرې ګمارنې په واسطو خپلوي او پیسو کېږي. که کوم کس دا ونه لري نو نشي کولی چې ځان ته د خپل مسلک او وړتیا سره برابره دنده پیدا کړي. د پوهنتون فارغانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د شاوخوا 2500 نجونو او ځوانانو د فراغت جشنوارې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل نورالله نوري وویل
زه باید یا ماسټري وکړم او یا هم ایا وخت دنده تر لاسه کړم. خو ولې له بده بخته چې خوز د ځوانانو لپاره دواړه ډېر ستونزمنې دي. کمستری کوي هم په خوست کې داسې زمينه سازي د حکومت له خوا نه کیږي او نو کوم خصوصي پانتون موجود دی. او کچيري بیا وغوړي چې زه باید وخت دنده په خپل بش خپل برخه کې تر سره کړم ولې له بده برغه بیا هم دلته یو څه ستونزې زیات دي یا د پیسې یا واسطې یا نور مسایل هغه ډول چې ته وغوړي دنده هم نشي تر لاسه کولای.
د اقتصاد پوهنځي فارغ التحصیل اسماعیل قادری هم وایي دوی په دې خوشاله دي چې د پوهنتون څلور کلنه دورې پای ته ورسېده. خو دې ته اندېښمن دي چې دولت کې د دې ځوانانو د جذب لپاره گنجایش نشته.
ډېر د خوشالۍ ځای ده چې موږ یو څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. خو خپه بیا په اندېښنې را موږ سره پدې دي چې دولت زموږ د فارغ التحصیل محصلانو هیڅ کوم گنجایش نه لري. مو کوس خلاصو د غصب ګرځو ولې چې مونږ دولت کاری فرصتونه مونږ ته نه لري چې مونږ ته کاری فرصتونه برابر کړي. مونږ وظیفه وکړو مونږ د وطن د خلکو خدمت وکړو. مونږ سره په دې برخه کې ډېر اندېښنې دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه اجرایی مسؤل نظیف الله نظیف وایي فارغان باید په دې زده کړو بسنه ونه کړي بلکې هڅه دي وکړي چې تر ماسترۍ او پی ایچ ډی پورې زده کړي وکړي.
د دوی څخه جدي هیله دا ده چې په همدې لسان سره بسنه ونه کړي بلکې وړاندې مسترۍ پی ایچ ډی ته هم لاړ شي. په هر اداره کې چې دوی غواړي چې کار وکړي جدي د فساد مخه ونیسي تر څو زموږ وطن په مخ لاړ شي.
بلخوا د خوز چارواکي د محصلانو دواړه غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره دې دواړو مسایلو ته متوجه ده او دا ستونزې د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریکې کړي دي. خوست ولی محمد کټوازی ویل دوی د لوړو زده کړو وزیر سره خبري کړي او په نږدې وخت کې به شیخ زاید پانتون کې د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ پروګرام پیل شي. محمد کټوازی د کارموندنې په برخه کې ستونزې مني خو زیاتوي چې خصوصي سکتور ته د ودې لارې به تحصیل یافته ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
دا وقن دولتي ارګانو کې کار کوم د مش کوشش کوي چې خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي مخ لرسه او ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون سربیره د پامیر طلوع آفتاب احمد شاه ابدالي او دعوت په نوم څلور د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعالیت لري. خوست کې هر کال خواوشا څلور زره کسان د پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو موسسو څخه فارغیږي چې ډیره کمه برخه یې حکومتي او خصوصي سکتور کې دندې ترلاسه کوي او ډیری نورې کار او بوختیا نه لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې ونې د خبرونې موضوع مو خزو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمیر نارینه د خزو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپل خزي بازار ته نه بیایي، کرای کور په خپل نسی پراته لدی چې اولې خپل میرمنې ته وروخی. خود د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوری تصمیم ونیسي او پریکړه وکړي دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وی.
بیا مې هغه نه خوښیږي، په زړه مې نه ورته جړه مې راځي. خو څوک
کنارینه او خزه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي او ګډې پریکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغیزې ولري.
دغه د مشورې کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کیږي.
موږ هڅه کړي چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه وی وړه چې ګورم چې خدوم را خزنده پکې د میچان دا میګي او زموږ سره یو برابر ده او یو نه پکې د چې د هغه لاندې کینو لوخي منځو نو د هغه نه کله چنجیل ویږي کله ماشیل ویږي کله مچیل ویږي یو رقم ته ده. دیوالونه خراب ده، ناوی ټول بندي، بامونه خراب دي. خدای په خپل ته به واخیست اوس په خیمانی وزره روپۍ کرایې ده او په دوه روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبی بيوچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنی کور یې زیات مشکلات لري ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه وو ورکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې هماغه ومني.
خو که زما خاوند چې دی ډېر تریخ